څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلې. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرښې ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړي. انګلا مرکل په برلین کې له دې لیدنې مخکې ویلي موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبري وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پام وړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبري وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دي خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډل نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلي او د اوربند ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډله ییزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اورزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هاموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 23 طالبان وژل شوي. اخو د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډله ییز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور پولیس چاپیان دي. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي نیویارک ټایمز د مې په 10مه د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی، د دوی تیرستونکو تصویر خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړې چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د مې په 10مه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 13 میلیون ډالره ورک دي. د راپور له مخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومت پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتونکو ویلي چې نه دي توانیدلی د 13 میلیون ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریټ څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریټ کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریټ څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوی دي. دوی د کورونی چارو وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوی او ټپیان افغان ملکیان بولی. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریټ د مارشال فهیم پوزی اکاډمۍ مخته شوی و چې مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استاذ او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي شي د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورځپاڼې چوسن البو خبر کړه. د کیم جونګ اون خاص استاذ کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکچی پلاوی مشر کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په میریم هوایي ډګر کې اعدام شوی دی. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې هغه د راپور له مخې په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست ویپانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیواد نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریکیت کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو اوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي به تر لنډې دمې وروسته چې اوس پیل شوی د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس څلور وکټې، لوبډل مشر جیسن هولډر درې وکټې، آندري راسل دوه وکټې او شلډن کنټرول یوه وکټه واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام په رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمرینی لوبه یې هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چرچینو ولسوالي هم طالبانو برید کړی. بلور ته مو د سولې د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له هڅو خبروي.
تر چنجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پوهنتون د اداري فساد ورپورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پوهنتون غبرګون ته د یو کارپو له نظره ګورو.
مسله مطلق مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو د پاکستان ټیم د ویست انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راغلی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وچی ورسته د پیخه مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره پخوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوې چې مرجو بله هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچي په سیمه کې شوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنه یو سخت اندېښمن کړي دي.
نوم محمدزای خواستم از حکومت جلوگیری کنه.
هغه وای نوم احمدزای دی له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو غواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
کلمه خدا خونه میبرم د اشاره تیت میکنیم خدا از خدای خود گمی امید دارم که زنده سون خونه خود برم.
نوم وکیل د انتحاري حمله او چودن زیاتې دي. هر ورځ کې څو وکړو مجبور یو چې ځانونه ورسره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنا لرو چې ژوندي به راستانه سو. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین وای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټر بم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالۍ تېره شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو حمله یې شاته تمبولې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لومړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړ توګه له منځه وړې او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې ورسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلی او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وای چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان شوي. کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. دی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه څه کمه شوې خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادې ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي او ولسوالۍ دی اوس هم مسیره وي. دی وایي چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د دې په خبره چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نوموړي وایي چې د دغه پلان په اړه یې څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه یې په خبرو غوږ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چارچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تېرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنگ دولک سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسانو سره یوځای شوي دي چې شمېر یې څلور دېرش تنه ته رسېږي. تر چانجر تېر شوي یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتېرو طالبان تر منځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتېرو له خوا څخه تېر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو چې اوس یو ملګري سخت ستړي دي. د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژې مات پر مهال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت کې لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره اداره کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې و پښتنې څخه روان یو ورځو.
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوي، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوي، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا له خوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګند شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسی حرکت دی، په چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسې په نشه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو واقعیت سره مخ نه سي، شبه دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرزي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي ولاړ.
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیواله جام د نننې لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویست انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتاب وي او په همدې 4 و 5 کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤولین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړه روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت اوخر اخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلی اوسیدونکي موږ په دې زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
د مانو پزیلانه د ملالم کلی اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټول نه، ډېر کتابونه نشته، 15 کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد ته لږ شولي کېم.
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال گنو ستونز سره مخوی
نو می شبانه د ملارم په دنسونو منځنی خوندش پګم ټولګي زمونږ ډیر کتابونه دي کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا داغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته د
یاد خونځي خون کې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اولولا ماشمان دا خپل درته وي خو بیا مستونده دا
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې محترم ازادی راډیو مسؤلینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پرله پسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښیدلو خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او بعضې کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زمونږ هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم اسدالله کندارا سره په تماس کې یم. کچیر ولسی جرګې ټاکنو کې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړي اما تر اوسه موږ معاشات نه دی راکړي. نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره یې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
ترګول کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوه ډلو نه د غښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامنځته نه شو خو خیر بیا هم که دغه د اختر په شپو ورځو کې د اوربان رامنځته شي تر څو د سوي درګډلي کړېدلي افغانان د دوهرې شپې په خوښۍ سره ولمانځي. دا کول د اعتمام لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده آباد د اوربان په هیله بس نور وخت نه شم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تکل شوی دی چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي. د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکي ورته هیله لري چې دی به په دې لوبه کې شو وسلی شي او له لویه سره به په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړي. محمد نبی په اړه عصمت ساروان تفصیلي راپور لري. محمد نبی د 1915 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي. نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د تر اوسه پورې په 112 ورځنیو او 18 شل اوره سیالیو کې بیټنګ کړی دی او همداراس په 112 ورځنیو او 18 شل اوره سیالیو کې باولنګ کړی دی.
محمد نبی په یو ورځنیو سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. د د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 19.12 دی.
نړیوال جام نننۍ لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 150 منډو وسوځیدل. په ځواب کې ویسټ انډیز بیټنګ پیل کړی ده او تر اوسه پورې دوه منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم، دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅو ونی او راځي کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې. د انګلستان سر په سر څلور پنځه لوبې بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کوم لوبه د پاکستان بیټسمنانو یا توپهن کړی ده، معلومیږي چې تر اوسه دوی دغه فشار نه دی وتلی او په دومره کم رنزونو یا منډو د پوره ټیم اوټېدل.
بلې مراد صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټ انډیز ډېر ښه بالینګ وکړنن؟
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او د دوی هغه مورال کمزورې کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅه هم چلو به بیل، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وې.
او یو ځل اته 350 منډې وکړې کڅه هغه لوبې بایلو ته، خو ډېر ښه بیټنګ یې کوو. دوی پاکستانی مبصرینو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازیده، خو اوس مو بیټسمینان ډېر عالي دي، لیکن نن ورځ خو
پاکستان بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولپس شو او دا اخر کې هغه وهابریاز دوه درې شپږیز او څلوریز ولې کني اتیاو کې دا ټیم ټول اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسی هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرینو چې په دې لوبه تبصره کوله، په هغه کې اهن بشپ او چې د ویسټ انډیز پخوانی فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانه ته لاړل چې ته به چې د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ولا او پاکستان ټیم به کله په 500، کله په 600، کله په 800 کې ټول اوټو. نو د پاکستان بیټنګ تقریبا ناکام شوی دا چې 115-116 منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلی فکر نه کوم، شاید شلو مور 15 مور پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پیل شو، انګلستان په ډیر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن داسې ښکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخت ماتې ورکړي. خو معلومه شي لوبه لا روانه ده. څه فکر کوئ د جام په پیل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري ډیر تر تاثیر لاندې نه راځي جام تر اخره؟
هدف مو شیبر صاحب د پاکستان ټیم وي، تاثیر به نور هم پی زیاتیږي، ځکه دا خو ویسټ انډیز سره لوبېدلې پاکستان ټیم، له دې وروسته به له انګلستان سره، له استرالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډیر لوړ دی، له هند سره چې یو رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلډ کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډیر زیات فشار به منی تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوبه وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 اورونو کې څلور منډې جوړې کړې دي، یعنی لوبه ډیره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپینر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به په محمد عامر او وهاب ریاض باندې ډیر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول سورونو کې ډیر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اولو سوورونو کې ترلاسه کړي.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لجاجی اریوب پر استول سمس کې بل موضوع اخلي دی لیکي خدای دې وکړي چې د اختر لرا تک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اوربند وشي. عبدالله له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي طالبان وله اوربند ته غاړه نشتی، دوی خوای چې موږ سوله کو، خو البته نور توضیح په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهاره بیا یو بل موضوع اخلي دی لیکي چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتېدو دی او په دې برخه کې باید حکومت هم هلې ځلې وکړي. ځینو کسانو له زابل او له کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوریدل کیږي، له تخنیکي ټیمونو سره به دا موضوع شریک کړو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبرې کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اوروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټولو لوبغاړي په 105 منډو اوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې دمه یې 14 منډې کړي.
د ساجر رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادیا ووریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو اوس په د امریکای پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکای پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادعاو په اړه خبرګون شولې او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور نیمګړی بللای دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوې لې د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کړي دی چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر ورکتی. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکو ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راخلی. نیویارک ټایمز د یو اس آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3 میلیونه ډالر حساب ورکته او ځکه یې دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپله خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي د مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له یو اس AID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پڼه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پانتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پانتون په خبر پڼه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پانتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب منونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پانتون خبرګون څومره دقیق دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لشنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستو چې په دې راپور کې ویده ما نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې څنګه څومره راپورونه خپاره کړي. په دې بل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل د امنیتي او دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه د راپورونه خپاره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپورو کې زمينه ما هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغه امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، دې سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. په دې شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو لږ ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ډېر ګران دی. د دې څنګه په سیمه کې یو ستانډرډ چې د لوړ ستانډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم زه ځینې نیمګړتیاوې لرم او د متحده ایالاتو د امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټوله کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم مغوښتل چې له تاسو نه آزاد صاحب پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې د خپل دفاع اعلامیه خبره کړې ده نو د دغه مسله په دوه برخو ویشل. یو دا چې د سیکار له خوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دې خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاع په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا ده نه چې د اکیډمیک اغه ستاندرد باندې یو پختنی کړی راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. د نشکوي شغه نړیوال ستاندرد تقری وړاندې کې سګاری واځي مالی مسله راخېشه ده چې درش په تمیلونه او حساب نشته. او په دې حق باندې د متحده امریکایي پونتون توجیه دفاع ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پونتون باندې سوي وو، په دې باندې سوي چې ځینې ریکارډونه سره شاته مختصوي دي یا دې هڅه کوي چې وایي چې واقعا ځای سوي دي. نو د دفاع ته ځکه په حقوقي لحاظ کمزوري دفاع وایم، مسله مطلق مالی ده. دې باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دې فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده د افغانستان د حکومت په هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنی د افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسولیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګه د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لایحه عمل چې دی هغه بایلاس شي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنی وکي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ دلاري د ماستر په توګه مالي سکري د فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې د پوهنتون په سیمه کې یو باعتبار پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون،
تر ډیر هدا بلې وو، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو د پاره، کغه د حقوقو فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا د ملګری ملتونو کې امینیول دی انټرنیشنل پیس کانفرنسو د پاره. نو کال کې دوه ځله یا درې ځله د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته جلب برخه شي. نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لګي، یعنی هغه ستانډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال ستانډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیر ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان له نورو پوهنتونو سره حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندۍ مثال هم دغه دی چې په کال کې دوه درې ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه بلکې محصلین دون کوي. او د افغان پوهنتون محصلین توانیږي چې په اویا واتیا پوهنتونونو کې د درېیم او څلورم پوزیشن باوري.
نجیب آزاد سیاسی شنون کې د کرکټ د نړیوال جام حال دادې چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي دوه دېرش منډې جوړې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی تر دې مخکې د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آوټ کړل په دې مخکې اوور کې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې دوه شپږ سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې شپږ ویشت منډې ورکړې دي وسما سدی اور ریڈون کے پروگرام فریبا ظاہر وړاندې کړي
آزادی او اوریدون کی جوړون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي د خبرونې جوړښت مهم ده چې ستاسو غږونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو
السلام علیکم رحمت الله زما د انصار له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی دې احتیاج متوجه نه ډیر یعنی دې احتیاج ما دا یو پیغام ما دې ته زکیدم کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې دې وضعیت نه خراب دی دې احتیاج دې متوجه نه خو باندې مایو بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه درم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګي را چورته لګي را پته خرابوالی نه بیخي مو وضعیت خراب ده چې وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکې خیر ده دغه ماته دې یو اول را کې چې په هر ځای کې زه ورته ورځم کوم باندې ډېرې چاجي راغلې په همر باندې داسې چاجي په ما باندې نه راغلې لکه څاکا دې دغه چاجي په ما باندې راغلې ډېرې چاجي ډېر محتاج یم یوه شماره زه خپله ووایم خیر ده دغه ما ساده تاسو ته هغه که اعلان کړي چې دا ما ساده خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر ډېرې چاجي ما دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسو ته خلکو ته ورسوئ صفر و و صفر و یو و یو شپږ و بیا به تکرار کړم صفر و و صفر و یو و یو شپږ و ډېر ډېر تشکر کوم خیر به دغه ما غږ تاسو نصر کې دې احتیاج دې محتاج په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو یو عالم در
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنی بمی چاودنی د سړک د غړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباروي هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د وزاره استاد سره په تماس کې یم زما نظر اقوایه شته د اجدا شیخ کافاتی ولکسی راځي ولکه د خدای په ځای موږ کوونه راړان کړو موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي موږ سره نو کې د وزیر ملکی په سانو دی وجوم د دفاع کې چې دا و څال څه ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپ د شپې ارش په چپا ول کې دي ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا و څال په اسلام کې دا چې نړیوال کولندر راځي دی ول څه دی ورته فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندیشنې لري. نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر دش لري تر بازارو انسانانو کې یا په سوو انسانانو یو د مری دا لرو شاسته روزه چې وسرغلې د دې د خلکو چې کورونې بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ ته نظر دې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه د توه منو که څنګه اوس موږ د حکومت نامه بدرایځي مو د طالب نامه بدرایځي نور نه والله تاسو پوهیږي کدا زما په خام نشر کې زه به ډیر خوشاله سم او یا د کور چارواکو پر ورته
بله یاره سب
اورم سب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چې وا دا رښتیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشا چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوخونه وي موږ همیشا په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې ورستیو کې د دې گواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا توګه نمو لار خلاصه کړو. یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیره وخته موږ دفاعي نتیجه کړو لار خلق موتبر یو خار کړی وکړو. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره همدا اوس یاداشتو کړو چې ان شاء الله زه به دا مربوطه ساحې نم پښتنو کوم څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وي نو حتمن موږ په دې سکه یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نه دی روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندې د فایو نتیجه وکړو خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدې هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست.
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او نړیوال سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ علاوه دی چې ګډی دي. نو تاسو یو دقیقات خبره وکړو چې دا هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو د رسول الله د درې شوې نو مخه د ګریش په زمبولې کې چې په لاس نه فرېږي ګناه خلک یې شیدان هغه وروسته د ګریش په منځ کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ ټول شیران چې نه رسنۍ د بل چا ویلې په اسکاوي کې درېش نفر زخمیان ته ټپټان کړو. په پرالول کې دوه نفر کسه پرتومات باندې شیدان کړو. پرون نوول مورز بیا دوه نفر زوی پلاټ او مسکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شیدان شپږ نفر بل شیدان کړو. په افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې دا حشر نو دی راغلی سړي د کور راباس ویلې په جلال آباد او په هر موږ کې بیا دی وایي چې دا طالبانو ویستل په ټول افغانستان کې دا چې زموږ شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤلو منادي او څخه دا هیله ده چې دغه غورو کې دغه خاص کې ته دا چې کله یې مدلی په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوچ په درې سوونه فرق شي شهادت ورسول چې هر څه له غاړې هغه کې نه پر څه له ما خاص لري نه کې امر لري چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه مدي مو بس کې غوړ په چې خې کې شل په پاره شي دا چې څه لاته کا چې مخنیان کړ تو کوټ کې کور کړ تو کوټ کې کړ په دې ورځ کې چې دا چې خې دې څو تر وځي په ورځ کې په لاسه نه ورغله دوی هر څه خپل دغه خپل وړي کې تو کې صاحب سره کومه سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په ځنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي. یو وای دا د ټول سکالو حق دی په ټول سکالو کې 15 میلیونه راشي دار څه حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خوده راکمه لري یا به خشه پر اچوي قسم دی په خدای کې یو کور دغه یا په دوستي د تبا کړې په دښمنې تبا کړې زما زه تر مسؤل خلکو په څور سره زه واښه نه په لاله کړو ما په ټول افغانستان باندې ټول زما ورونه دي ټول زما خوندې دي په هر شپه کې پر کورو باندې چاپی دي کومونه دي چاپی دي په غوړه دي
بلای مګل صاحب
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او نتیجو حقونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکوو په ډېرو مواردو کې تاسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او نتیجو ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بهم فارغ وي د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو وینئ شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه دوی ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي او نتیجو ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زمونږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي اته شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي او نتیجو ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو ورونه دي د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم
عارف صاحب. آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ په همدې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول. همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د دوی زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې وګورئ په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي.
حقایق څه دي؟ ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام روژه ماتي وخت کې انتجاونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه. دا څه تاسو ولیدل په کابل کې نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عرف صاحب دا د قضیه یو برخه ده. بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ؟
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ما مخه تاسو ولې چې کله کله ناخواله رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي ډېر کم موارد چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي
دغه ناخوالې عارف صاحب دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي مونږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې مونږ ګزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده
بلې عارف صاحب یو بله مسله تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هر برخه کې طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایی دی که مځکني دی په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي اوس دغسې کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض ساحې کې تصفیحي عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسي یو زمونږ هوایي گزارونه هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یو وخت لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشکي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو
یعنې په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره دته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دو نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل شي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین حتی اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمنو داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشون غم زهیر